ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د دولسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی ملګری پلوشا سحاک نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې مو ته د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه شننې او تبصرې راوړي دي خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د پامیر ساحل
پاکستانی چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلي دي د پاکستان او طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنختي ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او اوکرایني پوځ ویل دي چې پرونی ځواکونو د هیواد په مختلفو سیمو کې له روسي پوځیانو سره څلور ډیر شنختي کړی دي بشپړ خبرونه د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپې وهلې دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي د اف ای ای و چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وښيي د ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادگار کې 200 دوکانونه او بالاخانه تړلې دي د خیبر پختونخوا د سوداګرانو ټول مشر ملک مهر الهی مشال راډیو ته ویل د ناقانونه کاروبارونو پر ضد د حکومتي هڅو ملاتړ کوي
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږه ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران ایس عمل د نشتا هغه د صرف اسوسیشن سره ایس تعلق نشتا
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورنۍ چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر وکړ تر دې وروسته اف ای ای او پولیسو د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم چاپې وهلې دي او ناقانونه مرکزونه یې تړلې دي له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت لوړ شوی دی په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ له لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنختي ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو پاړې پر مختګ نه دی شوی په لوړګي کې یو شمېر افغانان نن سهار مشال راډیو ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي دوی د دواړو خواو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه له مسافرو پرته ګڼ مال وړونکي ګاډي هم د تورخم دواړو لورو ته پراته دي د دواړو خواو چارواکي او عیني شاهدان وایي د سپتمبر پر شپږمه طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منې کړل نو نښته پل شوه د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نښته تر شاوخوا دوو ساعتونو پورې روانه وه چې پکې د اف سي ځواک یو سرتیری ژوبل شوی او ودانیو ته لږ زیان اوښتی دی په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله مشال راډیو ته ویل چې هغې خواته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېر یې ونه ښود لوړګي انتظامی مشر ارشاد محمد نن مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نورې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولې دي د ترهګرۍ ضد عدالت پرون تر اورېدنې وروسته شاه فیصل غازی فداالله مسید وسیم دوړ جمال مالیار او فداالله وزیر د دوو ورځو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته وسپارل او د غورځنګ مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په ګډون یې نورزاده ولسیار کامران او باچا پښتین زندان ته واستول د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوی ول د هغه پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمه دایر شوې دي چې هغه یې ردوي د غورځنګ د غړو وکیل امل بندوخیل پرون مشال راډیو ته ویل چې د هغه د ضمانت لپاره د اسلام آباد په هایکورټ کې غوښتن لیکونه دایر کړي دي چې پاړه سبا اوریدنه کیږي پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نامنې پر ضد او د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره سولیز او له قانون سره سم مبارزه کوي او د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونه پرون له روسي پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې څلور ډیر شنختي کړي دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی مرکزی دفتر په خپل ماخامنه ارزونه کې ویلي دي چې اوکرایني پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شاتم وولي دي. په بیان کې راغلي دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د میلوتوپول پر لوري خپل تعرضي عملیاتو د دښمن تباه کولو او په پړاوونو کې د نیول شویو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. د دنیپرو پتروفسک والي سرګی لیاسک ویلي دي چې تیر ماخام د هغې سیمې پر نیکوپول په هوایی بمباری کې دوه تنه ژوبل شوي دي. د ده په خبره روسیې پرون ټول ورځ پر هغه سیمه بمباری کړې ده. تر دې مخکې د روسیې په یو بل ډرون برید کې د اسماعیل ښار د بندر بیخ بنا یا انفراسټرکچر ته زیان ورسید. اوکراینی پوځ تر دې مخکې د روسیې له 30 څخه د 15 بې پیلوټه الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. پوځ ویلي ول چې د زیاتره الوتکو هدف د اودیسا سیمه وه، خو ځینو یې د سومي شمالي برخه هم په نښه کړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهمه طالب به هم واورئ. په پیښور کې چارواکو د پیسو نا قانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلې دي. د سوداګرو د ټولنې مشر د حکومتي اقدام هرکلی کړی.
بالکل کریک ڈاؤن چکی نو ملک دا فائدہ ہو رہا سے تو مونگا دے سلسلہ کی حکومت و اخبر فورس سر مکمل ولاڑی ہو.
پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تنختی ورستون په دریم ورځ هم د تورخم لار بند ده چې لکبلې مسافر د لواړګي په جمعات کې شپو سبا کولو تاړ شوی دي.
دا غواړو چې اوس دا لار اخلاص شي، موږ خپل وطن ته لاړ شو. دلته نور زموږ خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي سار شو سره.
په داسې حال کې چې نن د لیک لوست نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې لسګونه لکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
په دې وخت څلوېښت لکه ماشومانو کې لس لکه ماشومان د قبایلي سیمو دي.
د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې زندان ته استولي. دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته غوږی دا خبری گڑای دا او که تاسو غواړی چې د سیمه او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه گڑای په گڑای خبر شي، موږ سره په ټولنی د میډیا لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس وایل کیږي، انستګرام او یوټیوب ملګری شي، او زموږ ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې ته هم ورتلی شي. ورته خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بخنه واړم، د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې یا ایف ای ای کارکونکو او د خیبر پښتونخوا پولیسو په ګډه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او د حوالی یا هونډای پر مرکزونو چاپی وهلی دي، او په چوکیادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. چارواکو پرونی اقدام تر هغې وروسته کړی چې لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د ناقانونو صرافانو پر ضد د اقدام امر وکړ. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار او هونډۍ په ضد د ایف ای ای او پولیسو لخوا شریک عملیات ترسره شوي دي، او د پیښور په چوکیادګار کې ګڼ شمیر د کرنسۍ غیر قانوني دوکانونه تړلې شوي دي. د سپتمبر په 1 نیټه فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یا ایف ای ای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پیښور په چوکیادګار کې د پولیسو سره په شریکه د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کوونکو په ضد عملیات ترسره کړل. په دغه اړه د ایف ای ای یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کولو په سر یې 200 دوکانونه وتړل، او د دغه دوکانونو او بالاخانونه یې د امریکایي ډالرو په شمول نورې بهرنۍ کرنسیانې په خپله ولقه کې اغیستلې دي، چې کره شمیره به یې په راروانو څو ورځو کې د رسنیو سره شریکه کړي. په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو لخوا د کرنسۍ او هونډۍ د غیر قانوني کاروبار په ضد د دې عملیاتو ستاینه شوې ده. د انجمنې تاجران په نوم د سوداګرو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي، کنه هغوی سره د تنظیم تاجران هیڅ عمل نشته، هغوی د صراف ایسوسیشن سره هیڅ تعلق نشته. بالکل کریک ډاؤن چې کیږي نو ملک دا فائدہ ورسېدو چې نن چې کم د څومره ګوره ډالر لاندې راغو، سونا لاندې راغو، چینی ریټ پریوزی، هسې دې سلسله کې مونږ تاجرانو سره کمشنر لیول باندې خبره شوې ده، او مونږ هغې ته د کریک ډاؤن نه مخکې یقینداني ورکړی چې مونږ کلم د غیر قانوني کاروبار او د سې ارسه چې هی مونږ د سلسله کې حکومت خپل فورس سره مکمل ولاړ یو.
د اف ای ای او پولیسو لخوا د غیر قانوني کرنسۍ د ساتلو او سمګل کولو په ضد دا ډول عملیات نه یوازې په پېښور کې روان دي، بلکې په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوي دي. په کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د ډالر د نرخ د 300 روپو نه د زیاتېدلو وروسته اوس د حکومت او ادارو د دې عملیاتو په وجه په وقتی توګه د ډالر نرخ راکم شوی، خو په اوږدمهاله توګه به د پاکستان د کرنسۍ د قوي کولو لپاره نور اقدامات هم کول وي.
چې کم تور بازار ورته موږ وایو د کرنسۍ په هغې کې هم چې دی نو ډالر خریداري کېږي، د هغې په وجه باندې ډالر چې دی نو هغه ریټ سیوا ډېر زیات سیوا شوی دی. عام خلک هم ډالر اهلي او هغه په کورونو کې کېږي، نو د دې په وجه باندې ډالر قیمت چې کم دی هغه د هغه جینون پوزیشن نه زیات چې دی نو برخته و. بیا سټیټ بینک هم چې دی نو ایکسچینج کمپنیانو دپاره یو سرکولر پرون جاری کړی دی چې هغه ایکسچینج دپاره کم از کم سرمایه چې کم حد دی هغه 2 کروڑ وو، هغه چې دی نو هغه 15 کروڑ روپے ته ورسولو. نو دې په وجه باندې دی به ډالر خرڅی نو دا خپل حد به سیوا کوي، نو مطلب دا دی چې مارکیټ کې به ډالر دا هغه رسد سیوا شو. نو اوورآل چې کوم د ایف آی اے دا کم کریک ڈاؤن دی یا د سټیټ بینک چې کوم اقدامات دي د دې په وجه باندې شارټ ټرم کې چې دی نو ډالر کته رالو، خو لانګ ټرم کې چې دی نو د دې ک ډېر زیات امپیکټس چې دی نو هغه په هغه صورت کې راتلی شي چې بیا زموږ ایکسپورټ سیوا شي او امپورټ بل زموږ کم شي.
بلې خواته تیره ورځ د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په ونډه کې هم د هیواد د اقتصادي وضع د ښه کولو په اړه د حکومت سره د مرستې او ملاتړ خبره شوې ده. په دغه اړه د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د کور کمانډرانو په ونډه کې فیصله شوې ده چې اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د ختمولو لپاره به پوز د حکومت سره بشپړه مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پاکستانیو د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تنختی ورستو د تورخم لار نن په دریم ورځ هم تړلې ده او ګنښ مسافر بند پاتې دي. یو شمیر افغانانو نن مشال لري ته ویل چې په لوړګي کې په جمعات کې شپې سبا کوي. دوی د دواړو خواو له چارواکو غواړي چې لار دې زر پرانیزي. د تورخم دواړو خواو ته ګنګاړي هم ولاړ دي او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته لا په سفارتي کچ د لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر هم نه دی ورکړی. نور تفصیل فرحات شنواری ناو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې له امله نن په دریمه ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او خلاصې دو په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو لخوا په دې لړ کې کوم رسمي بیان مخې ته راغلی. دې دروازې دواړو خواو ته مسافر او ناروغان ګیر پاتې دي او سختو کړاوونو سره مخ دي. په لنډ کوتل مسجد کې دېره شو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده دا دروازه ورته زر خلاص کړل شي او افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شي.
نبی الله دې او تلو م په هور لالته می دوام وا وکړه. سلور 15 پی می وکړي چې حال مدل تلاره بند و. د پاسپورت باندې ټاپه ما پیر سوالي وي نیمه پور چلاړو یو ډز وشو ډز چې وشو بس ټول رامنډي والی مونږ هم چر اوتو او غیم را اوتل بس لارې بند کړه. دلته ناس کوته می زنګ والی افغانستان ته ما ورځي تلاره بند را دلته پروت من اوس پتا نه چې ته لاړ جمعات کې موک لړ خ خدا غیر اله او کوډو ډیم راوړه ارڅ راوړلو سار چیم راله راوړو خ قدر اله دا غواړو چې اوس دا لار خلاص مخفل وطن ته لاړ شو. دلته نور زمو خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي سار شو سره.
نو مې اختر محمد د جلال آباد اوسېدم کې ما نو به وافس رالو به دغه تلوړګي جمعات دغه کې پراته نو اوس ګور چې سکیږي. نو سخت خو د جنگ په صحنه کې موږ ولاړو چې کله جنگ شروع شلو نو دلته زنانم وي سړی مو بس ار سړی په خپل حال شو. موږ دواړو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دی لاره دی او تخلاصه کی اخو مریضان دي خو مریضان چې ار سړی خپل کورونه ته لاړ شي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم دروازه کې د نښته هغه مهال وشوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله. د پاکستان امنیتي ځواکونو تعمیراتي کار نه منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه ډزې پیل شوې او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واورېده. د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو په یو بل د ډزو د پیل تورونه لګولي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان د اف سي ځواک یو تن ژوبل شوی و. نن د سپتمبر په اتمه نیټه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل دی او دواړو خواوو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د کسټم دفترونه بند پراته دي او امپورټ اکسپورټ نه کیږي. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د ډیپټی کمشنر او یا هم د اسلام آباد نه کوم معلومات نه دي راغلي چې د دغې دروازې خلاصېدو لپاره په سفارتي توګه څه مذاکرات روان دي او که نه. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم دروازه کې نښتې شوي او دا دروازه په بیا بیا تړل شوې او خلاصه شوې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پروند د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د پلټونو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولي دي. د غورځنګ د یو مشر علي وزیر په ګډون هغه کسان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول او باندې د بغاوت تر څنګ د لارو تړلو په حکومتي چارو کې د لاسوهنې تورونه پوره شوي دي چې هغوی ردوي. تفصیل راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد انسداد دشتګردی عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فدا الله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فدا الله وزیر د شناختی پریډ نه پسته دوه ورځې د پاره د ترګرۍ ضد ادارې ته په جسمنی ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بل مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتون په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د تنور په سیمه کې د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه چې تر غیر وروسته غړی ونیول شول. د غورځنګ په غړو یو مقدمه په ترنول تړه کې درشوه. بل ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تڼه کې وشوه. کوم کسان چې په یو فیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کیږي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 1 ستمبر مشال رادیو ته وویل:
اهم او بنیادی خبره دا ده چې کله یو واقع وشي دا غیر به یو اف آی آر درج کیږي. خو دلته بدبختی نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ٹی ایم چې دا کوم مظاهره شوې ده د دغې وی د مظاهرې دی وی واقع درې اف آی آر چې تا نه ترنول کې اول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ٹی ڈی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا بارا تا نه بارکو کې درج شو. نو دی وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نشي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا د رشوه مقدمو کې د غورځنګ غړي په نقانونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي د تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق دی او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزي اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافي مشال رادیو ته وویل:
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیر امن من ټول پښتونخوا د پاره ټول پښتونو د پاره امن غواړو او دغه د پاره شکم دی منګه دغه جدوجہد کو چیر من ته دی امن ملاو شي په هر حالات کې درته ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده دا سیټ اپ شرکې خو ان شاء الله موږ مزاحمت جاری ساتو او موږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه خو دغه شان ملګری لګیا دی وخت وخت احتجاجونه ملانه او وخت وخت شکم دی خپل علی عمل تیاری د خیره.
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکخ اتولجان ایډوکیټ د مشالو ډیو پښتنه داسې ځواب کړه:
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبہ کیفیت نه تیریږي. هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کړي، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکړي او د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکړي. نو داغه په ځای ریاست لګیا دي خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې داغه تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست زور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه ورته چې په 13 اگست پښتون ژغورنه غورځنګ اعلان کړو چې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي، خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بند کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول د پمپونو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دی ورته د یو لیټر تیلو په سر د ګټې کچ 15% وټاکي. دوی وایي په پاکستان کې ګرانۍ خورا زیاته شوې ده، خو دوی ته په یو لیټر تیلو کې 4 روپۍ ګټه پاتې کیږي چې خورا کمه ده. د پېټرول پمپونو مالکانو ویلي دي چې که حکومت دی غوښتنه ونه مله نو په ټوله صوبه کې کاربندي سپیلوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان نورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پېټرولو او ډیزلو د پمپونو مالکانو سازمان وایي چې یو خوا ګرانۍ ته وګوري او بل خوا د پېټرولو او ډیزلو نرخونو ته، نو یو لیټر د 300 نه اوړېدل لري، خو اوس هم په یو لیټر کې د دوی برخه ګټه یا مارجن خوشا 3 روپۍ دی، ځکه تر 4 روپۍ خو دوی نه ټیکسونه کټ کیږي. د پېټرولو پمپونو د اتحادیې صوبایي چیرمن اختر نواز خان مشال لیډو ته په دې بابل وایي
د پېټرولو مصنوعاتو کې دن به دن چې کومه اضافه کیږي، نو موږ وایي د هغه اضافه په حساب باندې زمونږ مارجن کې اضافه کی. څنګه چې پر لیټر گورنمنت خپل لیوی ټیکس دی، نو اوس هغه 60 روپۍ پر لیټر ته دی رسولی، او داغې نه پس بیا نور چې کوم ټیکسونه دي نو داغې نه 50-60-70 روپۍ لا مور دین 70-80 با دا حکومت تزید مختلف ټیکسونو زمونږه اوس ګټه پر لیټر زمونږه 4 روپۍ مارجن دی ته موږ مارجن وایو. پمپ خپل پمپ کې شپږتو فیملو له روزګار ورکړی دی، دا خو تقریبا 1.5% هم ناراضي. زه 5 غواړم مړه ته 4 راکا، 4.5 راکا، 3.5 راکا.
نو موږ زیاتوي چې پزرګو کورونو له دوی خپل پمپونو کې روزګارونه ورکړي دي، نو کدا حال وي نو پمپونو والا به هم روزګارونه په پرېخوادو مجبور شي او ورسره به دغه مزدوران هم بے روزګار شي. دا سازمان صوبایي جنرال سیکرټری چې د ثوابیا سره تعلق لري ثواب ګل مشال لیړو ته وایي چې خرڅ کې نیم په نیمه کمی راغلي دي.
خیبر پښتونخوا کې تقریبا 2600 لیګل پمپونه دي چې هغه د ډیرو ورکرانو او د ډیرو کورونو چې کوم نه هغه به یې روزګار دي. تقریبا جی
مرکزی حکومت کے دا پیٹرولیم وزارت او چارواکی نا وکړه، نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا خبرو وته هم اجازه نشته او د نوم خودل هم، او زیات کړه چې هم نن نه د پاکستان اکنامیک کوارډینیشن کونسل یا ای سی سی پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې 15 نه به د پیټرولو پمپونو مالکانو په مارجن یا ګټه کې شاوخوا 1.5 روپۍ زیاتوالی راشي، او د دوی دغه ګټه یا مارجن به سباندې 2 روپۍ ته ورسي، او دا به د 15 سپتمبر نه لاګو کیږي. خو د پېټرول پمپونو مالکان وایي دوی په لیټر کې د فیصدو په حساب مارجن یا ګټه غواړي، نه چې په روپو یا پیسو کې. دوی وایي نن نه د خپل غوښتنو لپاره په پېټرول پمپونو کې بینر لګولی دي. د سپتمبر د 10 نه به تور پټه تړي، او د سلا مشورې وروسته ټول صوبا یا ټول پاکستان کې په یا جم هړتال روان وي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان یو مشهور وکیل کامران مرتضی د بلوچستان د سرشمیرنې په اړه رپورٹ په سپریم کورٹ کې چیلنج کړی دی. هغه ویلی دی چې د بلوچستان آبادی د 2.5 کروڑ څخه زیاته ده، خو په خبرې مرکزی حکومت 70 لکه کم ښکارا کړی ده. اوریدونکو تاسو حکومت 100 لکه کم ښکارا کړی ده. کامران مرتضی وایي چې د آبادۍ د کمی خودر لامل به نه یوازې په قومي اسمبلی کې د صوبی سیټونه کم شي، بلکې د پیسو په قومي صندوق کې به هم د دوی برخه زیاته شي. بلوچستان ونډه هم کم شي. نور حال د کوټې څخه د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین په راپور کې راغلی.
د پاکستان نامتو وکیل کامران مرتضی ایڈوکیټ په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان د آبادی د کمښت ستونزه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. او ویلی دی چې په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان آبادی شاوخوا اویا لکه کم ښکار کړل شوی ده. د ستمبر په اوومه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ اویل چې لومړی د سرشمیرنې په غیر سرکاري رپورټ کې د صوبې آبادی د 2,10,00,000 څخه زیاته ښکار کړل شوی وه.
نو وسائل تقسیم چې دی د آبادی په بنیاد کیږي او د قومي شبلی سیټو چې د بنیاد هم چې دی آبادی ده او وسائل کې هم چې د بلوچستان ته نقصان چې رسیږي او دغه شی چې دی د نمائندگی کې هم دی د وجه چې دی د چیلنج کړی دا پرلمینری رپورٹ کې چې دی 2,10,00,000 زیادو بیا اچانک چې دی د 2,00,000 آبادی کم شو او د 2,00,000 چې دی د ایڈجسٹ کړی دی ابل صوبو کې بالکل دغه شی غیر محسوس انداز باندې چې دی د ابل صوبو غ آبادی زیات شو د پرلمینری رپورٹ اور زموج آبادی چی دینا کم سو غلط دا وسائل چی دینا دا چی آبادی پا بنیاد ملاوی جن پر طریقہ دا دا چی کم آبادی دا آخو کم از کم چی دینا سنسس کی مناسب انداز کی چی دینا ریفلیکس
پا دیانا مچ کلا پا کوٹ کی دا کامیا صوبائی اسمبلی دا انتخاباتو او الکے نزدی دا چارم کی نصر اللہ خان بڑی سر تماس ونوی نو آخر اطول چی دا راتون کی اسمبلیانی حلکے با دا آبادی پر بنسٹ جوڑی جی
نو کدی خبر دا کی چی 2,10,000 لکه آبادی وا او دا کم کړه نو یقینا د دې باندې با اثراتی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د دې تازه چدی دا به کمیږي ولی کدا زیات سی نو د دې بدایي چې بیا بهر صوبا کې یا په قومي اسمبلی کې چونکی دا د سیټانو تعداد چې دی دا د آئین پاکستان کې لیکل شوی دی تر وو چې د آئین پاکستان کې د دو تیاری باندې امینډمنټ نو وسی تر هغه ساتو دا سیټان نه کمیدلې سی نه زیاتېدلې سی هغه چونکی دا ټایم یو نگران حکومت دی.
بل خو د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو هم په نوې مردم شماري یا سرشمیرنه کې د بلوچستان د شودل سوی آبادی مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د مخه د نور صوبو د قومي اسمبلی چوکیان زیاتولو یو هڅه ده. د اترس کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستيال مشر ډاکټر اساق بلوچ زیاته کړه
د دې کې هیڅ شک نشته د دې اثرات په ان اف سی اوارد کې کیږي او بالخصوص وفاق بلوچستان ته دا میسج ورکړی دی چې په دا فیډریشن کې په دا فیډریټینګ یونټ کې به سیټ فیډریټینګ یونټ د بلوچستان حیثیت نشته چې هر فیصله اسلام آباد کوي چې تور دی چې سپین دی هغه به تاسو منې تاسو چې نه منې هغه ستاسو مرضی دی وفاق خپل فیصله موږ باندې زید عوام چې دی یو قسم احکامات صادر کړي لکه بلوچستان فیډریټینګ یونټ نه دی د کالونی دی چې د ژوند چې د کالونیل اپروچ او د کالونیل طریقه کار ګر سره موږ ریجیکټ کوو.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د دې عمل څخه به یو د بلوچستان په قومي اسمبلی کې چوکیانې کمې سي. نو بل دا چې د پاکستان د پیسو په قومي صندوق کې هم د بلوچستان ونډه کمېدلی سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو و نامتو اقتصاد پوه محفوظ علی خان یوسف زیتا
که 1,00,000,000 آبادی کم سي مطلب دا دی چې زموږ ډېر تاوان په ان اف سی کې ان اف سی چې د دې بنیادی شیان چې د پاپولیشن د ایریا د پاورټي د هغه کې چې کستا پاپولیشن کم سي نو ډیفینیټلی د دې اثر چې د استا په ریونیو باندې کیږي. بیا دریم دا دی چې دا سیټونه چې بڑاوي نو هغه چې دی کم از کم ستا چې دی په پولیټیکل وایس و زیات سی د فیډرل لیول باندې فی الحال چې دی زموږ ټوټل ایم این ایز دونه دی چې پنجاب ته یو نقصان رسیږي. یو نیشنل لیول پارټی چې دی موږ ته هغه رنګ چې دی امپورټنس نه ورکوي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د شماریاتو د ادارې د شمیرې له مخې په روان کال کې د سوي سرشمیرنې له مخې د پاکستان د نفوسو آباد آبادی تر 40,00,000,000 اوښته ده. په دې کې د بلوچستان آبادی یوازې 1,00,000,000 شودل شوی ده. لاکن د کارپوهانو په وینا چې د روان کال د مئی په میاشت کې چې کله د سرشمیرنې لړۍ ترسره شوی وه نو هغه وخت یادې ادارې د بلوچستان آبادی د 2,10,00,000 څخه زیاته ښکاره کړې وه. بلپلو ته د پاکستان د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل د بلوچستان له لورې دا تورونه رد کړي دي او د ستمبر په شپږمه نیټه یو مشالیرو ته ویلي وو چې زیاتره سیاسي جماعتونه د خپلو الکبندیانو په خاطر دا ډول اعتراضونه کوي. د نوموړي په خبره که څوک عدالت ته ځي نو بیا به یاده اداره په عدالت کې واغو ته جواب ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د یوې غلطۍ تصحیح کول درغونم د دې تیر راپور چې د بلوچستان کې د وکیل حکومت ته ویل دي هغه کې ما ول کول خدا اویا لکه کوم خودل شوی دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي
اوریدونکو درنګ سات کې دورسمي وجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه و
د پاکستان د پلاټونو وفاقي ادارې اف ای چارواکو د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپی وهلې دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د اف ای یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وخی. دوی ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادگار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. د پاکستان لړمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورنیو چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد اقدام امر کړی و. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو پاړې پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند د مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله حواله کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي دي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالې زندان ته استولي دي. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اګست پر 13 په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. د هغو پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمه دایر شوې دي چې هغه یې ردوي. د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونو یې پرون له روسیو پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې 14 نښتې کړې دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپل ماښامنۍ ارزونه کې ویلي دي چې اوکراینی پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شا تمبولې دي. او د آسیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې سبا د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې سبانۍ یو ورځنۍ سیالي د پیښور پر وخت ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه لنډیر مو د پامیر ساحل ناوریدو سرازو د خبرونه په لور. امریکا او برېټانیا په ګډه د روس د انټرنیټي غلو د ډلې پر غړو نوی بندیدونه لګولې دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د ټریکی باټ ډلې هغه غړي په نخښه کړي دي چې په تنظیمي چارو کې دخیل ول. په تازه بندیدونو کې شاوخوا 10 تنه شامل دي. اسد الله لودین د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه دروري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د ټریک بوت په نوم د هکرانو باند د روسي له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نخښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د ټریک بوت باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو. هغه هم د کوویډ-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لپاره. برېټانوي چارواکو ویلي ټریک بوت باند په نړۍ کې له خلکو لګ تر لګه 180 میلیون ډالر د اخاذی په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکونکو او کوډلیکونکو په ګډون د ټریک بوت ډلې هغه عمده سکتورونه په نخښه شوي چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د ټریک بوت په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړي وړي کول او د پټې څیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وايي د هکرانو د غډالې له شاوخوا لاسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او برتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو پکتیا ته. په پکتیا کې په نشئی تو کو روغ دی یو او یا تنا تر درې میاشتې نه یو درملنې ورستو کورونو تستانې شوې دي. رغیدلی کسان وای غواړي چې کاری مو کو ته لاس رسې ولري او په دې برخه کې ورسره چارواکي مرسته وکړي. په رغیدلو کې یو شمیر داسې تعلیم یافته کسان هم ول چې په خوای په حکومتي او شخصي څنګه کار کوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
په پکتیا کې لسګونه په نشو روږدي کسان د دې ولایت د معتادینو د درملنې پروختون کې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شول. له نشو د تداوي شوي په دې ناروغانو کې داسې کسان هم شته چې د هغوی په وینا کورنۍ ستونزې، اقتصادي مشکلات او د خپلو دندو د لاسه ورکول د دې ستونزې لامل شوي وو. باز محمد چې په خوای پکتیا پوهنتون کې ماموریت درلود او اوس یې درملنه شوی، مشال راډیو سره په خبرو کې له مسؤلینو وغوښتل چې علمي کادرونو لپاره خپل مسلکی برخو کې د دندو د اجرا زمينه برابر کړي.
وظیفه می چوري خو په هیته درسي مدیر هم د پکتیا پانتول په نشو چې اخته شو. مثال سه کورنۍ ستونزې وي، بدای ستونزې وي، دغه د لاسه وظیفه ته استعفا ورکړم. نو غواړم چې بیرته بیا خپل وظیفه ته چیرته وظیفه ځان ته پیدا کوم، کوم بس ته ځان کاندید کوم.
بیکاری او د سالم بوختیا نشتون ډیر کله د دې لامل شوی چې د ټولنې سالم او د کار خلک نشو ته مخ کی. ریدګل چې په خوای د خبريالۍ دند پر مخ به وله له همدې ډلې ځوانانو دی.
مخکمو وظیفه وا خبریالو ما داس یو کس څخه چې هغه یو نادان ملګری وي، په هینوي زدکړې نیوي کړي، د هغه چاله لوري دا بس دغه نشوته مخ کیږي. نو اوس الحمدلله دغه لکه سرنګ چې دا ټول ځوانان دغه ژمنه کړي دا چې نور به دغه ته ایدامه نور کو، نور به د پای ټکی ورته یګدو، خپل به ان شاء الله چې خپل کاروبار پیلو ما.
د کورنۍ مشتان او د معتادو کسانو والدین وای ډیری روغ د کسان ټولنې کورنۍ او د کورنۍ لغړو سره داسې صمیمانه چلند نکوي چې نورې تملري. د یو روغ د کسپلار ظفر مقبل وای
دا برخورد په کور کې هر ورځ جنگ او اواز زچ سپینګیره ما، یعنی زه خپل دومره په عذاب کړی وم چې د ژوند نه بیزاره کړی وم. نو نن چې زه ورته راغلم په دې خاطر ورته راغلم چې زه وګورم چې ما خپل زوی څومره سالم شوی دی او په آینده کې د کورنۍ د خپل اولادو او د جامعې خدمتګار وګرځي.
بلوری ته چارواکی وای په پکتیا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چې په خوا د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له خوا تمویل ده، په افغانستان کې د هغه مؤسسې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته یې په ټوله کې خدمتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د هغوی په وینا د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې تیاری څرګند کړی چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیا کې د معتادینو د درملنې روغتون تخنیکي او لوجستیکي لګښتونه پر غاړه واخلي او خپل فعالیت به پیل کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاود باسونه د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اتمه د لیک لوس د ورځې په توګه لمانځي چې مخه یې د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچ پراخول دي. دا ورځ سخت کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي. د تعلیمي چارو فعالان وایي د صوبې په قبایلي سیمو کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د قبایلي دلو د سرکاري ښوونځیو د استادانو ټولنه وایي حکومت د ماشومانو د داخلو کمپاینونه کوي خو د سکولونو د نوو ودانیو جوړولو انتظام نه کوي. د شخصي ښوونځیو ټولنه وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په کم لګښت ښوونځو ته د نه تلونکي ماشومان داخلولی شي. نگران حکومت وایي د دې پریکړې په راتلونکي منتخب چارواکي پریکړه به راتلونکي منتخب چارواکي کوي. په دې اړه د منور شاه تفصیل راپور.
په نړۍ کې هر کال د ستمبر اتمه د خواندګۍ یا سواد ورځ نمانځل کیږي. د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسکو د 2023 کال دا ورځ د دې انوان لاندې نمانځي چې په بدلیدونکې نړۍ کې سواد ته په وده ورکولو د تلپاتې او پرامن ټولنې لپاره بنیاد جوړ کړل شي. پښتانه پوهان او سیډونکو هم لډیر وخت راځي په دې ټینګار کوي چې د پښتنو په ټولنه کې د امن او پرمختګ لپاره د تعلیم رڼا خورول ډیر مهم دي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2020 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبا کې ټول 2,000 سرکاري سکولونه دي چې پکې 14,000 د هلکانو او 11,000 د جنکو لپاره دي. د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري سکولونو کې د هلکانو او جنکو ټول شمیر څه د پاسه 15,000 او 16,000 دي. خو په دې صوبا کې د سکول د عمر خواوشا 15,000 ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي. د یوې غیر سرکاري ادارې کارکونکو او د تعلیمي چارو ماهر عمر اورگزی وای چې هر کال د خواندګۍ ورځ نمانځل کیږي او یو څو ورځې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو روایتي کمپاینونه چلول کیږي خو تر اوسه په دې صوبا کې د سکول د عمر لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي.
پدی کې کومو ګورو بدقسمتی سره زمونږ اهداف اند تیر کال نه څخه شوی نه دی بلکې خراب شوی دی. وګوره په خیبر پښتونخوا کې دی وخت او څلوي خلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي او په دی وخت څلوي خلکه مشمانو کې لسلکه مشمان د قبایلی سیمو دي. قبایلی سیمو کې کتا سو ګوره 75% جنکه چکمې دي اند د سکولونو نه بهر دي او چکمې جنکه په سکولونو کې سبق وای هغه هغه کې 78% جنکی چکمی دی دا پرائمری نه بعد ڈراپ آؤٹ شي یعنی پرائمری دا چې کمپلیټ کی پرائمری نه بعد دی تا بیا ایکسس نوی میډل سکول تا او های سکول تا دا بیا الته کې ڈراپ آؤٹ شي او دا بیا الته کې تعلیم پری دی.
عمر اورگزی زیاتوی چې کوم ماشومان په سکولونو کې دی هغه ته هم معیاري تعلیم نه ورکول کیږي. په دې حق لا د قبایلی سکولونو د استادانو یو اتحادیه وطن پال ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو باوجود د دغه سیمو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو کمی ده او له همدغه وجه د صوبې د نورو ضلعو په سیر دلته ماشومان ته معیاري تعلیم ورکولو کې ستونزې شته.
چې څنګه سونه کمی دی نو هغه په دې باندې دی چې زمونږ کله نه مرچ شوي نو مخکې خو بیا هم مونږ ویل چې یاره مونږ باندې به ورځې راشي خو د هغې نه حالات ډېر زیات خراب دي. هغه د انګریز د وختو دوه ټیچران دي او هغه دوه کمرې دي او زیات تر پکې ډیمیج دي که نه نو هغه سکولونه هغه فنکشنل شوي دي چې هغه د نش برابر دي نو د دې وجه نه څوک نه غواړي چې زما بچه د غرمو ته ناستي زما بچه د پنور ناستي زما بچی ته دې اوبه نه نو هغه وجه نه زم نه غواړم چې خپل بچه په دغه سکولونو کې ځکه چې ډنګ ډوال پراته دي. دلته په سیټل کې زمونږ په دې ضلعو کې کوم ټیچرز دي چې په هغې کې دلته په پرایمری کې د لسو نه والا د شلو پورې ټیچران دي او مونږ ته اوس هم هغه دوه ټیچران په سکول
د مرجان علی مومند په وینا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته استادان او سہولتونه نه برابروي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د نوو خونو یا کمرو جوړولو او استادانو برتي کولو لپاره اقدامات کړي وو خو دغه ستونزه لا هم په مکمله توګه نه ده حل شوې. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای چې که حکومت د مالی مشکلاتو له وجې دا مهال د سکولونو لپاره نوې ودانۍ نشي جوړولې، نو پکار ده چې له سکولونو د بهر ماشومانو او په خاصه توګه د جنکو د زده کړو لپاره عارضي انتظامات وکړل شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2021-22 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې څه د پاسه 9000 شخصي تعلیمی ادارې دي چې پکې له 6000 او 15000 څخه زیات هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. د دغو شخصي سکولونو د یوې اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک جنرال سیکرټری طاهر امین وای چې که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو په ډیر کم لګښت له سکولونو د بهر ماشومانو لپاره د زده کړو انتظام کولی شي.
باقی غټ پیسوال چې دا زیات چې زیات جوړ شي دا بل 10% دی. موږ دې ته دا ویلي چې دا په مختلف شکلونو کې تاسو سپورټ کولی شي. استاد لا موږ چې فیس ډیر کم دی او په هغه حساب سره سالري ورکو نو ګورنمنت له پکار دی چې څه دا هغه خپل مت کې هغه سړي لپاره څه ایشو کې او دا تنخواه په ځونه هدا په لاره شي چې زه پی گزاره کیږي. ماشومان دې چې غریبانه ډېر سبق وایي هغه لپاره
طاهر امین زیاتوي چې که حکومت له شخصي سکولونو ټیکسونه او د بجلی اضافي بلونه ناخلي نو هم ورسره د دوی کارکردګي ښه کېدی شي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرایط زیات شي. په دې حق لمو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د نگران وزیر ډاکټر محمد قاسم جان سره د رابطې هڅه وکړې خو پکې بریالي نه شو. البته د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جبال کاکا خیل په دې اړه مشال ریډیو ته دومره وویل چې نگران حکومت یوازې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وي او د خپل کار په موده کې د پخوانیو حکومتونو لخوا روانې چارې د نظر لاندې ساتي، یعنی د نوو تګلارو جوړولو واک او اختیار نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې په پیښور کې د پاکستان د سری میاشتې یا هلال احمر په مرسته د ځوانانو چارو ریاست او نه حکومتي بنسټ عائشه فاونډیشن د مزدور ماشومانو ترمنځ د انځورګرۍ سیالۍ کړې دي. د پرونی سیالۍ موضوع د آب و هوا بدلون وو چې پکې تر شلو زیاتو ماشومانو برخه واخیسته. څېړنې ښایي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د آب و هوا بدلون ورته تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. د انځورګرۍ سیالۍ په اړه د وسیم سجاد راپور.
دا پروگرام پاړه د پاکستان الهلال احمر د موسمیاتی تبدیلی سانګې مشر ایاز علی مشال ریډیو ته وویل
د دې بنیادی مقصد دا دی چې موږ ډیفرنټلی ایبلډ پرسنز یعنی کم معذور ماشومان دي چې اغي موږ انګیج کو او داغي د خپل سکل په ذریعہ باندې د کلائمټ چینج یا د ابو هوائی موسمیاتی یا موسمیاتی تغیرات او تبدیلو چې کم روټ کازز یعنی جړې صدا او داغی کنسیکوینسز سدی او داغی پاسیبل سولوشن یعنی حل سدی هغه پخپل سکلز کې چکم دینو پریټن فارم کې مونږ ته هایلایت کی دا ډیره زیاته ضروری خبره ده. خو د شعور اجاګر کېدل دي راوی خېدل دي چې مونږه په خپل سراوند کې ګردو نوا کې چکم دینو یو کس هم داسې پرې نه دو چې یعنی هغه زمونږ نه اګنور شي یا زمونږ نه چکم دینو پاتې شي نظر انداز شي بلکې مونږ له پکار دادی چې مونږ ار یو طبقه کو اغا ترانس جنډرز دي کو اغا زنانه طبقه ده کو اغا مازوره خلق ته چې ټول په دې کې یو شان اسواخلی او د خپل ماحول او د ګرد نوا چې کم دینو حسینه او رنگینه اوسات.
یاد پروګرام د سیاحتمن ماحول د ټول خلقو لپاره په نامه را جوړ شوی او چې پکې د شلو نه زیاتو کسانو د موسمیاتي تبدیلو په اړه فنپاری جوړې کړې. په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکی ماشومی ګلندام مور د نوموړي په اشارو شوی خبري مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دی چې دې ټری جوړ کو مونی ور سره جوړ کړو او پهاړ وغیرہ سره چې دی برډز وغیرہ جوړ کړو انوایرنمنت باندې د دې د غو تھیم 6 منت والا ډیپلوما یې هغه کړی دی او دین علاوہ دی اخبل چکل ڈاکٹر اکی خان کی ہوں التا مغی پینٹنگ کرے ہوں آگا پورا پاکستان کی چھدے دا سیکنڈ راغلی و دا ٹویٹر ڈریم کار کے
دا پروگرام را جوړون کې مرستیالي ادارې عائشہ فاؤنڈیشن مشرې طیبہ بتول په خبره دوی هڅه کوي چې د خصوصي ماشومانو کار معاشرې ته وړاندې کړي او داسې قسمه سرګرمو سره ممکنه ده چې یاد ماشومان په راتلونکي کې د ملک په ګټه تمام شي. طیبہ بتول مشال ریډیو ته وویل
انشاءاللہ زما پراتلون کی کے ارادہ دا چھ دا معشومان دا زان سرا مخکی بوزو زا ہی لکوم چھ دا کم خصوصی معشومان چھ تاسو اولی دل دوی با پراتلون کی کے دا کلائمیٹ پمیٹ کی دیر خکار اوگی او زا غوارم چھ کلائمیٹ او ڈیسیبلیٹی دوانا پیوزے بوزو
دا کلائمیٹ چینج انڈیکس دا شمیرو تر مخا پاکستان دا موسمیاتی تبدیلی لوجی تر ٹولو ډیر اغیزمن کیدونکو لسو ملکونو کې شامل دي او دو کال 2022 سیلابونو سخت اغیزمن کړي وو. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاندې هلی خبرونه به نن تاسو اورئ. په پیښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړي دي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکوري استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خوبلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیریو د همکار راپور ورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوري په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ پونوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم دی سکول ته تلما نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوول زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګي به مې غوول او ټپي به مې وېلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تش دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ استادان کی خپل یې سلی کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تپیم کو وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتورا سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسای لا زیات اسانه شي.